السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د نیم ساعت وروسته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټولګي د سر موضوعګانې دا دي چې د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاینیت رامنځته کړی. د کچکی بند دوهم فاز د جوړېدو حکلیک نن د افغانستان د اوبو انرژي وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک سو. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د فراه ولایت کې د کمانډو سرتیرو 15 تنه په یو هوایی برید کې وژل شوی دي. د سوریې د حلب په شمال کې جنگي الوتکو د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباری ته نن هم دوام ورکوه. او هندوستان او پاکستان پر یو بل تور لګولی چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د اوربند څخه سرغړاوی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د فراه ولایت کې د کمانډو سرتیرو 15 تنه په هوایی بریدونو کې وژل شوی. د دې وزارت ویان دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته ویل وروسته لاغې چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستي برید وکړ. کمانډو ځواکونو هوایی مرسته غوښتې وه چې د ناسمې همغږۍ په نتیجه کې هغه سیمه بمبار شوې چې کمانډو ځواکونه پکې ځای پر ځای وو. تر دې څو ساعته مخکې د فراه یو امنیتي چارواکي چینی غوښتل نومې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې د کمانډو ځواکونو 15 سرتیري تېره شپه د بهرنیو ځواکونو د هوایی بریدونو په ترڅ کې وژل شوي. خو دولت وزیری دا رد کړه چې ګوندې دا بمباری بهرنیو بې پیلوټه الوتکو کړې ده. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د هغو دریو افغان سرتیرو په اړه پلټنې پیل کړي چې په امریکا کې د زده کړو پر مهال لادرکه شوي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته وویل
اوس مهال موږ یو پالیسي په همدې برخه کې لرو. کومو کسانو چې دغه سرتیري یې تصمیم کړي وو دوی غوښتل کېږي او ترې پوښتل کېږي. په دې برخه کې زموږ کشفي ارګانونه هم په جریان کې دي او له اړوندو هېوادونو سره اړیکې لرو تر څو دغه موضوع په راتلونکي کې حل شي.
بلخوا په لشکرګاه کې امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په جنوب کې جګړو زور اخیستی او مرزواک ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د په شا تمبولو لپاره چمتووالی نیولی. مرزواک همدارنګه په دې جګړو کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره وکړه او ویل چې په تیرو دوو ورځو کې 13 تنه د مخالفو وسلوالو وژل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان ستره محکمه وایي چې 113 قاضیان او څارنوالان د اداري فساد په تور نیولي. د دغه ادارې ویاند عبدالله تایی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې یاد کسان په تیرو څو میاشتو کې نیول شوي. ښاغلی تایی وویل په نیول شوو کې یو شمېر هغه څارنوالان دي چې اوسمهال یې دوسیې تر څېړنې لاندې دي. او د هلمند کجکی بند د دویم فاز کار رسمن پیل شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني نن دغه بند کار د پیل پر مهال وویل چې د کجکی برېښنا بند د 150 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د دویمې برخې په بشپړېدو سره به دا ظرفیت 150 میګاواټ ته ورسیږي. هندوستان او پاکستان پر یو بل تور لګوي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر کنټرول لاین د اوربند څخه سرغړاوی کړی. د پاکستان پوځ د شنبې په ورځ ویل هندي ځواکونه یو ځل بیا د کنټرول لاین د چم پر برخه توغندي ورولي دي. د هندوستان د دفاع وزارت ویلي هندي ځواکونو د پاکستاني ځواکونو دغه بریدونو ځواب ویلی چې د دوی په وینا د شنبې په ورځ سهار وختي د اخنور په سیمه کې تر کنټرول لاین اخوا د هندي کشمیر په سیمو ډزې کړي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ وروسته له هغې تاوتریخوالی زیات شو چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې هندوستان پاکستاني وسلواله ډله په کشمیر کې د هند پر یوې پوځي اډې برید کې مسؤوله وبلله. په دې برید کې 13 هندي سرتیري وژل شوي وو. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې به د هند او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحي لودی له بان کی مون سره کتلی وو او له هغې غوښتې وو چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د زیاتېدونکي کړکېچ د مخنیوي لپاره دې مداخله وکړي. د سوریې د حلب په شمال کې جنگي الوتکې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباری ته دوام ورکوي. بلخوا د سوریې پوځ د دې لویو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د حلب ښار پر زړې برخې د توغندیو ډزې کړي. یاغیانو او څارونکو ډلو نن وویل هوایي ګزارونه د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د اکمالاتو د مهمې لارې په شاوخوا متمرکز دي او جګړې د سلیمان الحلبي په شاوخوا کې چې د حلب د زاړه ښار شمال کې په لومړۍ کرښه کې پرته سیمه ده روانې دي. د سوریې د بشري حقونو برطانیې میشتې ډلې چې د جګړې څار کوي د سوریې د ځواکونو لخوا د درنې بمباری او د سلیمان الحلبی په سیمه کې د جګړې ریپورت نه یې ترلاسه کړي. په ښار کې ژغورونکو ډلو د جمعې په ورځ ویلي و د یاغیانو تر ولکې لاندې د استونګې پر سیمو بمباریو کې چې اور خپرېدونکي بمونه پکې کارول شوي لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي دي. په عین حال کې روسیې د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې هغه ادعاوې رد کړي چې وایي دوی په هوایي بریدونو کې په تېر یو کال کې 10,000 کسان په سوریه کې وژل شوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوب د جمعې په ورځ وویل موږ د هغه څه په اړه چې په سوریه کې پیښیږي د یو داسې سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی معلومات کره او باوري نه بولو. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډلې اټکل کړی چې په سوریه کې په تېر یو کال کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 9,324 کسان وژل شوي چې په دوی کې 3,804 ملکي کسان او 906 تنه ماشومان دي. دا سازمان وایي د روسیې په بریدونو کې همدارنګه د داعش 2,206 څلوېښت وسلوال او د نورو یاغي ډلو 2,914 کسان وژل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې یو شمېر مهمو محافظه کارو ورځپاڼو په دې اونۍ کې ډیموکراټه کاندیدا هیلري کلینټن تایید کړه او د نوموړي پر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالډ ترامپ انتقادونه وکړل. ترامپ د دې په ځواب کې په خپل ټویټر ویلي چې دا ورځپاڼې به ډېر زر خپل ګډونوال له لاسه ورکړي او لوستونکي به یې کم شي. دا خبرونه
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې آدرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کجکی بند دوهم فاز د جوړېدو هوکړه نن د اوبو او انرژي وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک شوه.
د سیدان خود کفایی نیستی در افغانستان مخالف و در تضاد با منافع هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاینیت فعال کړی.
با ایجاد از این مرستیالی تشکیل من خوشنده یک اندازه افزایش یافته، تشکیل جندر افزایش یافته.
که تر پایه را سره ملتیا وکړی ده او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. د کجکی بند دوهم فاز د جوړېدو هوکړه د شنبې په ورځ د اوبو او انرژي وزارت او یو ترکی شرکت ترمنځ لاسلیک سوه. د شوې هوکړې له مخې به د کجکی بند دوهم فاز تر راتلونکو څلورو کلونو پورې بشپړ سي او په بشپړېدو به یې د هلمند او کندهار ولایتونو شاوخوا 100,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د واویا په نوم ترکی کمپنۍ به تر راتلونکو څلورو کلونو د کجکی بند د دویم فاز د جوړېدو چارې بشپړې کړي. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني د واویا په نوم د ترکی کمپنۍ سره د هوکړې د لاسلیک پر مهال وویل چې افغانستان هیڅکله د وارداتي برېښنا له لارې پر ځان نشي بسیا کېدی، نو لازمي ده چې په مؤثره توګه له خپلو کورنیو سرچینو استفاده وکړي. ښاغلی عثماني وایي د انرژۍ په برخه کې د افغانستان پر ځان بسیاینه د سیمه ییزې همکارۍ سبب کېږي او ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه باید په دې برخه کې اندېښنه ونه لري. دی وایي د انرژۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي د هیڅ ګاونډي هیواد له ګټو سره په تضاد یا مخالفت کې نه ده، نو له همدې کبله که موږ د انرژۍ د وسعت په برخه کې هر ګام پورته کوو، دا په مستقیم او یا غیر مستقیمه توګه د ګاونډیو هیوادونو په ګټه هم تمامیږي. د واویا په نوم ترکی کمپنۍ چې د کجکی بند په دویم فاز 200 میلیونه ډالر پانګونه کوي، له دغه بند څخه تولیدیدونکي برېښنا به پر برېښنا شرکت پلوري. د اوبو انرژي وزیر وایي دا چې بهرنۍ کمپنۍ د انرژي په برخه کې افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کوي، دا د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې له تر ټولو ګټور ګام دی. د هلمند د کجکی بند لومړی فاز په 1450 هجري لمریز کال کې بشپړ شو، خو د دویم فاز چارې د کورنیو جګړو له کبله تر اوسه پټه پدریدلې وي. د چارواکو په وینا د کجکی بند د دویم فاز په جوړېدو به د هلمند او کندهار 100,000 کورنیو ته د برېښنا ترڅنګ په دغه بند کې د 1 میلیارد مکاب او بود زیرمی ظرفیت هم پیدا شي. د کجکی بند د دویم فاز په جوړیدو بعد دغه بند د برېښنا د تولید ظرفیت له 150 میگاواټو څخه 150 میگاواټو ته لوړ شي. په ورته وخت کې د واوی په نوم د ترکی شرکت مشر سلیمان سیلو وویل چې د کجکی بند د دویم فاز جوړیدل به د هلمند او سیرمو ولایتونو د زراعتي ودې په برخه کې هم ګټور رول ولوبوي. دی وی په کجکی بند کې د دغه سل میگاواټه برېښنا په تولید سره به د دغه بند د تولید ظرفیت 150 میگاواټو ته لوړ شي او په سیمه کې به ورسره زراعت وده وکړي. ښاغلی سیلو همداراز د هلمند او کندهار له خلکو غوښتنه وکړه چې د دغې سترې پروژې په بشپړېدو کې ورسره مرسته وکړي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه فاروق اعظم وایي دا چې افغانستان ورځ تر بلې له کورنیو سرچینو د استفادې توان پیدا کوي، دا پخپله افغانان راتلونکي ته هیله من کوي. ښاغلی اعظم وایي که څه هم افغانان له مالي پلوه دومره توان نه لري چې په کمه موده کې د انرژۍ په برخه کې له ټولو سرچینو ګټه پورته کړي، خو پکار ده چې په دې برخه کې پانګونې ته لازمه زمینه برابره کړي.
آزادی رادیو لاونه ترو و ورځی پونه کی
د افغانستان لوی سرنوالی وای چې د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی معاینیت جوړ او فعال کړی. افغان مرمنې د حکومت د اقدام څخه د هرکلی ترڅنګ هله خی چې په دې برخه کې به عملی کارونه د دوی پر وړاندې شته ستونزې راکمې کړي. یوسف خانزادران نور تفصیل راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شوی او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقوقو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظوره یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړونده قضیو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی رسولي وایي چې دا اداره به د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې په چټکۍ سره مخته وړي.
د
وی د دې معاونیت د جوړېدو سره د ښځو تشکیلي واندازه ډېر شوی او مونږ کولای شو چې په خوندي او ځانګړي توګه داسې چې جدیات سرعت او دقت ولري د ښځو د تاوتریخوالي قضیو ته ورسېږو. مونږ هڅه کوو چې په ټولنه کې دغه پدیده راکمه کړو.
کوشش به تیم
له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویلي چې په افغانستان کې محکمو ته د ښځو نه لاسرسی، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اړوند قضیو ځنډیدل او د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د منې قانون نه پلي کېدل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتی دو عمده لاملونه دي. د دې کمیشن ویان رفیع الله بیدار وایي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی او دې کمیشن یوازې په تېرو اتو میاشتو کې له 2500 څخه ډېرې قضیې ثبت کړې دي. خو له دې ټولو سره افغان مېرمنې د دوی اړوند شکایتونو ته د رسیدو د ځانګړي ادارې جوړول یو نیک ګام بولي. د افغان ښځو شبکې مشرې حسینه صافی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د تاوتریخوالي اړوند قضیې باید د اوږدمهاله عدالت غوښتنې پر بنسټ مخته ولاړ شي. دا وایي زه فکر کوم د دې اقدام په خاطر د ښځو د حقونو ټول فعالان خوشحاله شوي دي، ولې که د دوی د تحلیلونو او اغېزناکه لاسته راوړنو په اساس چې تل یې د عدالت غوښتنې پر بنسټ کړي پر مخ ولاړ شي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې تر څنګ له تاوتریخوالي وړاندې د ممکنه ستونزو څخه د خبرولو په برخه کې د دیني عالمانو، عامو خلکو او مدني فعالانو رول هم مهم دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د خلاص لاسرسي په نوم یو پداسې پالیسي جوړه کړې چې په پلي کېدو سره به انحصار مات او په مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو کې ګډېتوب رامنځته شي. په دې اړه محمد واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په مخابراتي او انټرنیټي خدمتونو کې د چټکتیا او انحصار ماتولو په هدف د خلاص لاسرسي په نوم یو نوی پالیسي جوړه کړې ده. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې د انټرنیټي خدمتونو د پراختیا لپاره پکار ده چې خصوصي سکتور د نوري فایبر د شبکو د پیاوړتیا په برخه کې پانګونه وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي تخنیکی مرستیال سید احمد شاه سادات ازادي رادیو ته وویل دوی په افغانستان کې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو د پرمختګ او پراختیا په هدف دغه پالیسي جوړه کړې ده او له دې لارې به ټولو هغه کسانو ته چې ټلیفون ته لاسرسی لري انټرنیټ هم ورسی.
په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د رشد لپاره موږ دغه پالیسی جوړ کړه او دغه پالیسی سره به ډیر شرکتونه خپل نیټورک لري. په افغانستان کې مخابراتي خدماتو د ډیټا انتقال د سټلایټ او د مایکروویو د لارې انتقالیږي چې دا هم کیفیت ټیټ وي او هم قیمت زیات وي. تقریبا 40 میلیون وګړو ته چې موبایل ټلیفون خدمات دي انټرنیټ ته به لاسرسی ولري.
ښاغلی سادات وایي لوړو تعرفو د مخابراتو ټیټ کیفیت او خدمتونو ته په سمه توګه د خلکو نه لاسرسی اړ کړل شي د خلاصې لاسرسی په نوم پالیسي جوړه او په یاده برخه کې خصوصي سکتور ته د پانګونې زمینه برابره کړي. د نوموړي په وینا لا دې وروسته به د خصوصي او دولتي سکتور ترمنځ لازمه مهنګي رامنځته شي او دوی به د خصوصي سکتور سره په ګډه د انټرنیټي خدمتونو د ښه والي او پراختیا لپاره کار وکړي. دا یادونه ده چې اوس مهال په افغانستان کې 15 دولتي او خصوصي مخابراتي شبکې فعال دي چې خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه رسوي. په ورته وخت کې د سوداګریزو خونو عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د مخابراتو وزارت د دغه اقدام د ستاینې ترڅنګ دا یاد استراتیجی پر پلی کېدو ټینګار کوي او وایي چې په دې سره باید مخابراتي او انټرنیټي خدماتو کیفیت لوړ او په بایو کې هم کمواله راشي.
له دې وړاندې چې دغه پالیسي معرفي سي زموږ مخابراتي خدماتونه او په ځانګړې توګه او د فایبر نوري څخه ګټه اخیستنه او ورباندې پانګونه ده. دولت په انصاره کې وو. موږ د خلاصي لاسرسي د پالیسي غوښتونکي وو. دا سالم رقابت رامنځته کوي چې په نتیجه کې نرخ ټیټیږي او کیفیت پورته ځي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دولت یې په پلي کولو کې بېغوري ونه کړي.
د افغانستان ډېری اوسیدونکي په ځانګړي ډول ځوانان د ټولنیزو شبکو کارونکي دي. دا برېښنالیک له لارې د دنیا سره د اړیکو ساتلې کاروباري اړتیا ګڼل کیږي او د زده کړو په برخه کې هم د لازمو موادو ترلاسه کولو لپاره انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی اړین بولي. نو کچېرې د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو په وړاندې کولو کې خواله او په بایو کې هم کمواله راشي ګڼ نور به هم له دې بهیر سره یو ځای او له دې سره به د هغه افغان پانګوال د کار هم خار کلی وشي کوم چې په دې برخه کې پانګونه کوي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بلشي تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال لوبغالي د روښانه کولو په هدف جاپان د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره 1 میلیون ډالر مرسته کړي. نورحال د نجیبی زمان په راپور کې
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د شپې لخوا د غازی لوبغالي د روښانه کولو زیری ورکوي. وایي چې د جاپان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون سره 1 میلیون ډالر مرسته کړي ترڅو د دغه لوبغالي د څراغانو سیستم جوړ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د شپې لخوا د دوستانه او نړیوالو سیالیو کوربه وي او پیل سیالي به هم له هند سره وي.
ان شاء الله تر هغه وخت پورې به د څراغونو ستونزې حل شي او له هند سره به د شپې لخوا دوستانه سیالي جوړ کړو. د جاپان لمرسته شوی پیسو څخه دغه څراغونه جوړو.
شاغلی کریم وایي اړتیا ده چې امنیتي ستونزې هم حل شي چې په اړه د هیواد لامنیتي چارواکو سره په اړیکه کې یو. د یادونه ده چې د افغانستان غازی لوبغالي په تیرو کلونو کې د افغانستان په کچه او د غشان له یو شمېر بهرنیو هیوادونو سره د فوټبال لوبو کوربه پاته سوی چې ګڼ شمېر نندارچیان به لیدلو ته ورتلل. شاغلی کریم زیاتوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تر راتلونکو 20 ورځو پورې د مالیزیا له ټیم سره یو دوستانه سیالي لري چې وروسته به د تاجکستان له ټیم سره میدان ته ووځي.
ملي ټیم تر راتلونکو 20 ورځو پورې د مالیزیا د ملي ټیم سره دوستانه سیالي لري. لاغه ورسته د تاجکستان سره دوستانه سیالي لرو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون په داس حال کې د جاپان د مرستو خبره کوي چې لدی مخکې دغه فدراسیون ویلی و چې د بودیجې د نشټون لامل دوی نه دي توانې دلی چې خپل ځینې پروګرامونه عملي کړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای دنجونو خوانځي بنو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دموکراسي ملاتړ
اوس هم هلمند ته ځو. د لخکرګاه په لویدیځ کې جګړې بیا زور اخیستی. د لخکرګاه ښار په دویمه حوزه بولان کې وسلوالو ځینې نورې سیمې هم له افغان دولت نیولې او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي. د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو د دې وروستیو بریدونو لپاره بشپړ چمتووالی لري. زموږ همکار محمد الیاس دایی چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی وایي د جګړې له ویرې خلکو خپل کورونه پرېښي دي. نور حال د محمد الیاس دایی په راپور کې.
پولیس او اردو له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې واوسیږي، خو نږدې د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي او خلک د جګړې د اوږدېدو له فکره سیمې پرېږدي او لشکرګاه ته ځي. لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم د درېیمې امنیتي او ځینې سیمې تازه دوه ورځو کې وسلوالو نیولي دي او مارجې نادلي او چنجر ته پر غځېدلو لارو حکومتي رینجر او تلونکي کسان تهدیدوي. د سیمې خلک چې لشکرګاه ته نږدې جګړو ورخطا کړي دي د سترګو لیدلی حال وایي.
څنګه د نه وایه چې نو څنګه وکړو؟ مجبور یو چې نه دی ایستو دورې زغلو، بعضې دورې روان دي، بعضې دا خواته روان دي. سړی په حالات کښې سره نه پوهېږي چې سره کوم کار دی. زدای موږ پر سړک ورته ناست چې موږ وایي که یو څه لرې سو باره به خپل بچیان راولو ورته.
زه ولاکه موږ دوام راوتلي یم ولاکه لیدلي ښایسته خان د خونو سره وتی ټکار بالا ناست دغه چې اوس راووت. موږ خپل موږ ولې مرمۍ سره جربتي په خونو کوچنیان ایستلي بیخته ولاړو بالا خلاص خبره اوس دا کوچنیان اوس څه اردو اوس ماشپین بابا ته ډوډۍ راوړلی موږ ولې مړ نه وي په لاسرای.
چې ډزې ډېرېږي له نږدو کورونو د ښځو او ماشومانو فریاد او ژړا اورېدل کېږي. که څه هم ډلې ډلې ښځې او ماشومان لیدل کېږي د لشکرګاه په طرف ځي او کورونه خوشې کوي، خو د ډېرو کسانو کورنۍ او ماشومان د جنګ په لومړیو کرښو کې بند پاتې دي. دوی دلته د تړل سوو دوکانونو په مخ کې انتظار کوي چې روانې جګړې او ډزې کمې سي او خپل ماشومان تر خوندي ځایونو یوسي. د لشکرګاه د درېیمې اوزې بولان او د نادلي ولسوالۍ اړوند ګروپ شش سیمې پر اسمان الوتکې او پر مځکه سرتیری او همویې ټانګونه ګرځي. د جمعې په مازدیګر بولان ته نږدې یوولس ملکي کسان هغه مهال د مین په یوه چاودنه کې ووژل شول چې د جګړې د اوږدېدو له ویرې په یوه رخشه کې د سیمې څخه وتل. سره له دې چې د نادلي او مرجې لار د جمپ په نوم د پوستې سره کله بند او کله هم پرانیستې وي، خو یو پولیس چې ځان سایل راپېژني وایي وسلوال مقاومت کوي، خو دوی سړک ته نږدې کورونو کې تلاشي او د لارې د خلاصولو عملیات پیل کړي دي.
دلته دغه عملیات چې راایستلی دي دښمن راغلی دي په دغه لاندې کورو کې دغه د سړک د غاړې کورونو به تاسو شاید وینئ تر درایې پورې دا لار بنده ده. ښه دا لار بنده د حکومت اوس عملیات کړی دي. دښمن راغلی دي لږ نه دي ډېر زیات دي، خو مرالې ضعیفه دي لکه زموږ د دولت په مقابل کې دوی زموږ سره مقاومت نه شي کولی. دا تاسو اوس وینئ چې پر دې سړک باندې د پولیسو د دې جنګ زره روان دي او پولیس پر زورور دي. پولیس او خدمات ورته ورکړی دی. پرون موږ په دې سیمه کې د چانجر په سیمه کې مړي ځینې راګرځولي دي، موټر مو ځینې راګرځولي دي، یوه پیکا دوه کمیله کلاشنکوف مو ځینې راګرځولي.
د لشکرګاه په 5 کیلومتري کې دغه تازه نامنۍ او د وسلوالو مقاومت د لشکرګاه ښار پر بیروبار او کاروبار بد اغېزه کړې ده. د ښار پر سړکونو بیروبار کم شوی دی، ډېر کم وسایل د ښار څخه د باندې وځي او د بولان بازار نږدې ټول تړل شوی دی. د هلمند د والي ویند عمر ځواک وایي د وسلوالو د دې وروستیو حرکتونو او بردونو لپاره چمتووالی لري. هغه د لشکرګاه د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
تقریبا درې ورځې وړاندې دا بریدونه پیل شوي دي د وسلوالو مخالفینو. هغه سیمې چې دوی بریدونه کړي هدف یې همدغه دی چې په هغو ځایونو کې تخریشي عمل رامنځته کړي او هغه سیمو کې دوی کومې ساحې چې دي هغه ساحې ته خپل کوشش لاندې راولي. خو د دې ټولو لپاره آمادګي نیول شوې ده، کافی قوتونه موجود دي. هغه قوتونه چې په دې ځایونو کې شته دي هغه په پوره اندازه دي. هغه کې اردو پولیس او ټول قوتونه په بشپړه مهنګۍ په هر وخت کې کولی شي هلته عملیات وکړي، نه تنها زمینی بلکې هوایي قوت هم پسره شته.
که څه هم طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د جمعې او شنبې د ورځو په هوایي بریدونو کې د دیرش په شاوخوا کې وسلوال وشل سوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه د افغان ځواکونو تلفات په اړه معلومات ورنه کړل، خو د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، جنگی الوتکې د سوریې د حلب ښار په شمال کې پر هغو سیمو بمباري کوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. بلخوا د سوریې پوځ د خپلو پراخو عملیاتو په لړ کې د شارع عبدالرحمن په نوم سیمه باندې توپونه اوروي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالم محمد صالح څخه اورو.
د سوریې د حکومت مخالفان او د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي دغه سبې هوایي حملې تر ډیره د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته پر ورغځېدلو اکمالاتي لارو متمرکزې وې. په همدې حال کې په سلیمان الحلبي کې هم چې د حلب د شمال له زړو شارګوټو ګڼل کیږي او د جګړې لومړۍ کرښه ده، جګړې شدید سوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی او د سوریې روانه جګړه څاري، راپور ورکړی چې په سلیمان الحلبي سیمه کې د سوریې د دولتي ځواکونو لخوا درنه بمباري او جګړه سوي ده. په دې شرګوټي کې ژغورندویو کارکوونکو د جمعې په ورځ ویلي وه چې د یاغیانو تر ولکې لاندې د استوګنې په سیمو کې په حملو کې چې اورشیندونکي او فاسفورس مواد لرونکي بمونه پکښې کارول سوي لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي دي. د دوی په وینا په دغو حملو کې زیات مالي زیان هم اوښتی او اورونه هم بل سوي دي. د سوریې پوځ او متحدانو یې د روسیې په ملاتړ په حلب کې لس ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. دوی وایي د دغو عملیاتو هدف د حلب د ښار د ختیځو ناحیو نیول دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي او تر 250 زرو زیات کسان پکښې راګیر پاتې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي له سپینې ماڼۍ سره د یوې موافقې په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ له کبله مایوسه سوی دی. د دې موافقې هدف د سوریې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ډیپلوماتیک ملاتړ جلبول دي. نیویورک ټایمز رسپانې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ، یو 40 دقیقې صوتي پیغام یې ترلاسه کړی چې پکښې جان کیری د سوریې د رژیم د مخالفانو له یوې ډلې سره بحث کوي. په دغو شلو ګډونوالو کې د هغو څلورو ډلو استازي هم شامل دي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې د روغتیا، ژغورنې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په دې ډله کې د څلورو هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. بلخوا روسیې د سوریې د بشري حقونو د څار د ډلې هغه ادعا رد کړې چې وایي په سوریه کې د دوی په هوایي بریدونو کې تیر کال لس زره کسان وژل سوي دي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د جمعې په ورځ وویل موږ د هغه څه په اړه چې په سوریه کې روان دي د یوه داسې سازمان چې مرکزی په بریتانیا کې دی معلومات کره نه ګڼو. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې اټکل کړی چې په سوریه کې په تیر کال کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 9,340 کسان وژل سوي چې په دې ډله کې 3,804 ملکیان او 96 تنه ماشومان دي. تیر کال د سپتمبر په وروستیو کې روسیې د سوریې د ځواکونو د ملاتړ لپاره په دغه هیواد کې هوایي بریدونه پیل کړل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، اوس هم د دې خبری ټولګي وروستۍ موضوع هغه هم د سپورت لنړۍ څخه. تاسو په خبرونو کې اوریدلی دي چې دا مهال د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په مرکز ډاکا کې د کرکټ لوبه روانه ده. دغه لوبه زموږ همکار محمد واصل ویسال لنګنی نه څارلې ده او دغه مهال را سره په سټوډیو کې ویسال صاحب د لوبه ورستو جزئیات څه دي؟
مننه کوم یو ځل بیا هم دوستانو ستړي مشي، لوبه دمګړې دوام لري د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ. 55 منډې افغانستان کړي، درې لوبغاړي د لاسه ورکړي. یو څه ناسه افغان لوبډله تر فشار لاندې ده ځکه چې د لوبې ولسم اور روان دی. هدف هم افغانستان ته 280 منډې ټاکل شوی. تیرو لوبو ته په کتو سره دا ځل هدف لوړ دی افغانستان ته، او افغان توپوهونکو ته پکار ده چې د منډو اوسط ته په کتو سره توپوهنه وکړي، ځکه چې که د منډو اوسط هم لوړېږي نو لوبه دوی ته مشکلېږي، او له بل اړخه وکټې هم دوی درې د لاسه ورکړي دي. نو څه ناسه افغان لوبډله قدم غړی تر فشار لاندې ښکاری خو دغه دوه توپهون کی ازغر ستنګزه او رحمت شاه کول شي چې افغان لوبډله له مشکلاتو بهر کړي هغه په هغه صورت کې شونه ده چې دوی د منډو او ست په کتو سره توپهنه وکړي
یعنی د تاسو نظر تاسو د کرکټ کې معلومات هم لري دغه 200 منډې لوړ هدف نه ده
بالکل سیالۍ ته په کتو سره البته دا هدف لوړ دی افغان صاحب تیرو سیالیو کې هم افغان لوبډلې چې یو لوبه وګټله نو موږ تاسو شاهدان وو چې هدف 208 منډې وي خو موږ په وروستي اور کې دغه هدف ته ورسېدو خو دا ځل په 500 کې افغان لوبډلې ته 208 منډې هدف ټاکل شوی هغه په داسې حال کې چې دوی ښه پیل نه لري شهزاد محمدي په صفر باندې آؤٹ شو حشمت شهیدی هم په صفر باندې خپله وکټه لاس ورکړه نوروز منګل چې 60 شوی هغه هم خپله وکټه لاس ورکړه او بل اخر هغه هم له میدانه بهر شو نو سن اسا افغان لوبډله په مشکلاتو کې دغه لوبه نه ممکنه نه ده اوس هم دوی کولای شي لوبه راوړوي
مننه وصال صاحب درنو اوریدونکو دا ودی خبری ټولګي ورسته موضوع جاوید حسن زاده استډیو ته راغلی ده او ورسته د نن ورځ ورسته خبری ټولګو وړاندې کوي حسن زاده صاحب خیر راغلی
تشکر افغان صاحب خسته نباشین شنونده های عزیز سلام ساعت 6:30 دقیقه شما به وقت افغانستان شد شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگویم من جاوید حسن زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت دیگر میزبان شما هستیم در صدر مطالب خبری ما در این مجله خبری میشنویم که سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل از سوی حکومت افغانستان توزیع شد و ای هم میشنویم که قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی براز شنبه میان وزیر انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید پیش از اینکه گزارشات خبری را برایتان به دست نشر بسپاریم نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم فرشتن نگاه
نخست سرخطه چند خبر وزارت دفاع افغانستان کشته شدن 5 تن از نیروهای کماندو را در یک عملی هوایی تایید می کند جنگ در بخش های جنوب شهر لشکرگاه شدت گرفته و هند و پاکستان دو رقیب دیرینه یکدیگر را به نقض آتش بس در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم کردند سلام و شام شما بخیر تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که 5 تن از نیروهای کماندو در نتیجه عملات هوایی در ولایت فرا کشته شدند. دولت وزیری سخنگوی وزارت در این مورد میگوید او میگوید حمله در فرا از سوی نیروهای خارجی نه بلکه از سوی نیروهای هوایی افغان انجام شده است و این رویداد زمان رخ داد که نیروهای کماندو برای مهار عملی طالبان بر پوسته های امنیتی خواستار کمک شده بودند و چون کوردینه نادرست داده شده بود متاسفانه این اشتباه رخ داده ساعت پیش از این یک مقام امنیتی فرا که نخواست ازش نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت 5 تن از نیروهای کماندو ناوقت شب گذشته در نتیجه عملات طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی بالا بلوک فرا کشته شدند اما دولت وزیری این ادعا را رد می کند و می گوید نیروهای خارجی در این حمله نقشی نداشتند مقام های امنیتی شهر لشکرگاه می گویند نبرد در بخش های جنوب این شهر شدت گرفته. عمر زواک سخنگوی والی هلمند تاکید می ورزد که نیروهای امنیتی برای عقب زدن پیشروی طالبان مسلح به آلت آماده باش در آمدند. به گفته عمر زواک در نتیجه عملیات این نیروها 30 تن از شورشیان مسلح در 2 روز کشته شدند. استر محکمه افغانستان از بازداشت 113 قاضی و سارنوال در پیوند به دست داشتن آنها در فساد اداری خبر می‌دهد. عبدالله عطایی سخنگوی استر محکمه امروز در نشست خبری گفت این افراد در ماه‌های اخیر بازداشت شدند.
استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان بداعتن مصمم است که باید محاکم بدانند و مکلفند تا در مطابقت کامل با قوانین نافذه عمل کرده و تمامی تلاش ها را به خرج میدهد تا در راستای احقاق حقوق مردم و رسیدگی به قضایا کمال عدالت و قانونیت را رعایت کند.
به گفته عبدالله عطایی دوسیه های هر یک این بازداشت شدگان تحت بررسی ها قرار دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هند و پاکستان یک دیگر را به نقض آتش بس در امتداد همالیا واقع در منطقه تحت مناقشه کشمیر متهم می کنند. اردوی پاکستان امروز در یک اعلامیه از تیراندازی نیروهای ایندی در خط کنترل میان دو کشور خبر داده است. اما یک سخنگوی وزارت دفاع هندوستان می گوید نیروهای ایندی در پاسخ به تیراندازی نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند. تنش ها میان هند و پاکستان اخیراً زمان اوج گرفت که دهلی نو شبه نظامیان مستقر در کشمیر تحت اداره پاکستان را متهم به حمله بالای یک پایگاه نیروهای ایندی کرد. در این حال بنکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته حاضر است برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها در منطقه تحت مناقشه کشمیر نقش میانجی را میان هند و پاکستان بازی کند. بنکیمون از هر دو طرف خواسته که از نهایت خیشتن‌دوری کار بگیرند. ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا از ایران خواستند تا نرگس محمدی را از زندان آزاد کند. نرگس محمدی خبرنگار و یک تن از فعالان است که یک محکمه در ایران به تازگی او را به 16 سال حبس محکوم کرد. خانم محمدی سال گذشته زمان در ایران بازداشت شد که مبارزه را علیه مجازات اعدام در این کشور آغاز کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه امریکا می گوید هیچ کس نباید برای فعالیت‌های سلامی زندانی شود. وزارت خارجه امریکا وضعیت صحی نرگس محمدی را وخیم خوانده و گفته که به او اجازه تماس با دو طفلش هم داده نمی شود. اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه گفته که زندانی ساختن خانم محمدی یک پیام نگران کننده را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران می رساند. و خبر اخیر این که تیاره‌های جنگی مناطق تحت کنترل شورشیان را در شمال حلب بمباردمان کردند. شورشیان ضد رژیم بشار الاسد و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفتند که عملات هوایی راه‌های رسیدن اکمالات شورشیان را در منطقه سلیمان حلحلبی که خط اول جنگ است هدف قرار دادند. تیم‌های امدادرسانی در حلب می‌گویند حملات روز گذشته مناطق مسکونی تحت اداره شورشیان را هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن بیش از 30 تن شد. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شما مجله خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید و این هم فهرست مطالب این برنامه. حکومت افغانستان سند ملکیت را برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل توزیع کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد گفت
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول بشه.
قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی بروز شنبه میان وزیر انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان:
رسیدن به خودکفایی نسبی در افغانستان مخالف و در تضاد با منافع هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد.
لوی سانان ولی افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در چوکات این اداره فعال کرده است. در مورد جریان مسابقه کرکت بین تیم های افغانستان و بنگلادش هم در جریان برنامه برایتان میگویم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم به همکاری رامین کاکر همکارم در بخش تخنیک، میزبان شما در این مجله خبری. سند ملکیت برای مالکین خانه های غیر پلانی در ناحیه اول شهر کابل امروز توسط رئیس جمهور غنی توزیع شد. رئیس جمهور افغانستان میگه که اکنون مردمی که در ساحات غیر پلانی شهر زندگی میکنن مسئول نیستن. اما برخی از متخصصان امور شهرسازی میگن که حکومت نخست باید توجه به خدمات شهری ساحات پلانی نماید. نورالله شایان در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور غنی میگوید که برای احیای دوباره شهر کابل کارهای روی دست است. آقای غنی در نشست تحت نام مرحله اول صدور سند ملکیت خانه های غیر پلانی و غیر رسمی گفت مردمی که در ساحات غیر پلانی زندگی می کنند با دعاوی برخی افراد سودجو روبرو اند، اما آقای غنی به مردم اطمینان داد که ملکیت هایشان مسئول خواهد بود.
وعده ای دولت امریکایی است که انشالله تعالی مال تمام افغانا در تمام افغانستان شرعی میشه، مسئول میشه. من میفهم که هر بار پیشتان یک قسمتان مردم آمدن که عدف عزیز که ملکتان از پیشتان بگیره، تا این خادمتان به اینجا باشه کس ملکتان اگرسته نمیشه.
پس از آغاز جنگ ها در 4 دهه اخیر در افغانستان، خانواده هایی که بیجا شده بودند در ساحات غیر پلانی شهر و حتی کوه ها برای خود سرپناه ایجاد کردند. این خانه ها بدون نقشه و پلان شهری ایجاد شده و به باور متخصصان امور شهری مشکلات را نیز در ارائه تسهیلات زندگی فراهم کرده است. بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان 80% ملکیت ها در کشور غیر رسمی است، اما اداره اراضی افغانستان میگوید که روند رسمی سازی ملکیت ها آغاز شده و سند به تمامی ملکیت های غیر رسمی داده خواهد شد. اما در پیوند بین اقدام حکومت، شمار از متخصصان امور شهرسازی میگویند به جای توزیع سند ملکیت بهتر است تا حکومت در ارائه خدمات شهری و ایجاد کانالیزاسیون شهری تلاش کند. صدیق قیام یکی از متخصصان امور شهرسازی در این مورد گفت:
فکر میکنم که به عوض دادن سند ملکیت که در آینده بسیار به چالش خواهد کشید شهره، اونا را سند ملکیت ندن، بلکه به فکر توسعه شهر باشن، بیرون برن تا او شهر بدرفت داشته باشه، او شهر برقش درست باشه، او شهر تمام خدمات اجتماعی که لازم است برای یک شهر باید جای بجای شوه.
آقای قیام تاکید دارد که برای توسعه دادن و معیاری ساختن شهر کابل، نخست باید شهرک های ایجاد شود و خانواده هایی که در ساحات غیر پلانی زندگی دارند به آن شهرک ها منتقل شوند و بعدن ساحات غیر پلانی همه تخریب گردد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستین. پس از ساعت 7 شما نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی همواج تعقیب کرده میتونین. قرارداد ساخت فاز دوم بند برق کجکی پر روز شنبه میان وزارت انرژی و آب و یک شرکت ترکی در حضور رئیس جمهور غنی به امضا رسید. به اساس قرارداد، فاز دوم بند برق کجکی تا 4 سال آینده تکمیل می شود و 100,000 خانواده در هلمند و قندهار از برق مستفید خواهند شد. باز هم نورالله شایان در مورد جزئیات برد.
شرکت ترکی تحت نام 77 قرار است تا 4 سال آینده کار ساخت فاز دوم بند برق کجکی را تکمیل نماید. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان هنگام امضای قرارداد ساخت فاز دوم این بند گفت: افغانستان هیچگاهی از طریق برق وارداتی به خودکفایی نخواهد رسید و لازم است تا از منابع داخلی استفاده مؤثر صورت گیرد. آقای عثمانی میگوید خودکفایی افغانستان در بخش برق باعث همکاری‌های منطقه‌ای می‌شود و باید کشورهای منطقه در این بخش نگرانی نداشته باشند.
رسیدن به خودکفایی نسبی در افغانستان مخالفت و در تضاد با منافع هیچ یک از کشورهای همسایه قرار ندارد. بنابراین ما هر قدمی که برای توسعه انرژی در کشور برمی‌داریم، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، به سود و به نفع کشورهای همسایه هم هست.
شرکت 77 ترکی برای ساخت فاز دوم بند برق کجکی 200 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند و برق تولید شده را به شرکت برشنا به فروش می رساند. فاز نخست بند کجکی هلمند در سال 1354 خورشیدی تکمیل شد، اما فاز دومان به دلیل جنگ های داخلی ایجاد نشد. به گفته مقام ها با ایجاد فاز دوم این بند 100,000 خانواده در ولایت های هلمند و قندهار از انرژی برق مستفید شده و این بند ظرفیت ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را دارا خواهد شد. با فعال شدن فاز دوم بند کجکی، ظرفیت تولید برق این بند از 51 میگاوات به 151 میگاوات ارتقا خواهد یافت. از سوی هم سلیمان سیلو رئیس شرکت ترکی 77 گفت که با فعال شدن این فاز زراعت در هلمند رشد خواهد کرد.
با تولید 100 مگاوات برق از فاز بند دوم کجکی، ظرفیت تولید برق این بند به 151 مگاوات میرسد و همچنان باعث رشد و زراعت خواهد شد.
علمان خواست تا در تطبیق این پروژه با آنان همکار باشند. در این حال فاروق اعظم یکی از کارشناسان اقتصادی میگوید که استفاده از منابع داخلی افغانها را نسبت به آینده امیدوار میکند. آقای اعظم گفت هرچند حکومت افغانستان توان اقتصادی بیشتر برای استفاده از منابع داخلی در مدت کم را ندارد، از همین رو باید تلاش شود تا سرمایه های خارجی در این بخش جلب شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، شما در ایران هستین که قرار است تا دو روز دیگر کنفرانس بروکسل برگزار شود و در اینجا شماره از رهبرای حکومت افغانستان و شماره از فعالان نهادهای مدنی در اینجا شرکت بکنند. برخی از وکلای زن در ولسی جرگه افغانستان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان و شماره از نهادهای مدنی امروز تا این نشست از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی خواستند تا خواستهایشان را در کنفرانس بروکسل مد نظر بگیرند. اعضای این نهادها همچنین شاکی بودند که در مورد سندی که قرار است در نشست بروکسل ارائه شود با آنها مشوره نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم همیرا حلقوزی.
با وجود اینکه دو روز به برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، شمار وکلای زن در ولسی جرگه شبکه جوانان کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان، نهادهای مدنی و اعضای گروه کاری زنان صلح و امنیت از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی می‌خواهند خواستهای آنان در این کنفرانس در نظر گرفته شود. آنان در یک نشست خبری روز شنبه خواستها و نگرانی‌هایشان را با خبرنگاران شریک. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه در این نشست با انتقاد از این که حکومت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان را با ولسی جرگه شریک نساختند گفت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان حاوی 5 بخش می باشد که یک بخش مهم آن انکشاف اقتصادی زنان است که در این عرصه توقع می رفت با نمایندگان زنان ولایات، قرا و قصبات دوردست کشور صحبت می شد تا خواست همه مردم در آن انعکاس پیدا می کرد.
در برنامه‌هایی که مربوط به انکشاف اقتصادی زنان است با نماینده های زنان از ولایات مختلف مشوره شود. برای اینکه وقتی شما از انکشاف اقتصادی زنان صحبت میکنین، تنها زنان در شهرها نیستن که به انکشاف اقتصادی ضرورت دارن، اکثر نفوس مردم افغانستان در ولسوالی ها و قرا و قصبات هستن و اینا باید سطح زندگیشون به سطح زندگی شهرها بیاید. من فکر میکنم مهم بود که حکومت بر اساس ماده 90 قانون اساسی هر سند انکشافی قبل از اینکه به کنفرانس بروکسل فرستاده شود به پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
قبل از این رهبران حکومت وحدت ملی گفتند نشست بروکسل پدید آورنده تحول در زندگی افغانها خواهد بود و وعده هایی که از سوی افغانستان به این نشست سپرده می شوند به گونه جدی نظارت خواهند شد. در این حال مقامات وزارت مالی کشور می گویند تمام برنامه هایی که در کنفرانس بروکسل قرار است ارائه شود به اساس صدای مردم و وضعیت کنونی افغانستان است. اجمل حمید عبدالرحیمزی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در تمام مسائل اجندای آمادگی های کنفرانس بروکسل ما تمام جواب در این موضوع داخل کردیم، صدای مردم را گرفتیم و صدای مردم را برای جامعه جهانی میرسانیم. و تمام مسائل نظر به صدای مردم، نظر به نیازمندی های مردم و نظر اولویت های حکومت افغانستان ساخته شده.
کنفرانس بروکسل قرار است به تاریخ 5 اکتبر ماه میلادی با اشتراک بیش از 70 کشور جهان و بیشتر از 30 نهاد بین المللی در شهر بروکسل بلژیم به منظور جلب کمک ها و موضوعات مرتبط به افغانستان برگزار شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
لوی سارن ولی افغانستان میگوید به خاطر رسیدگی به قضای خشونت علیه زنان معاونیت اختصاصی را در چوکات اداره فعال ساختند. سخنگوی لوسالن ولی امروز در یک نشست خبری گفت بانک خشونت علیه زنان در کشور افزایش یافته، اما امیدواری وجود دارد که با ایجاد این معاونیت این پدیده کاهش پیدا بکنه. در مورد فرشته ندا گزارش دارد.
لوی سرانولی افغانستان میگوید خشونت علیه زنان در کشور روز به روز در حال افزایش بوده و نیاز به توجه بیشتر دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرانولی روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این اداره به خاطر کاهش میزان خشونت علیه زنان و تامین حقوق اطفال معاونت اختصاصی را ایجاد کرده تا به قضایای مربوط رسیدگی کامل شود.
با ایجاد از این مرستیالی تشکیل من خشونت یک اندازه افزایش یافته، تشکیل جندر افزایش یافته و ما میتونیم که به صورت اون و مشخصش به طور بسیار جدی سرعت و با قاطعیت و دقت خاص به قضایایی که شامل رسیدگی به خشونت علیه زن باشه، رسیدگی به تخلفات اطفال باشه ما بتانیم برسیم. تلاش میکنیم تا این پدیده شوم در جامعه خود یک اندازه کاهش بدیم.
پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که عدم دسترسی زنان به محاکم به طریق افتادن بررسی دوسیه های خشونت علیه زنان، عدم عملی شدن قانون منع خشونت سبب شده تا میزان خشونت در برابر زنان افزایش یابد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون میگوید خشونت علیه زنان در کشور نگران کننده بوده و در 8 ماه گذشته 2500 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت گردیده است. از سوی هم شماری از فعالین زن از ایجاد معاونت اختصاصی در چوکات لوی سرانوالی به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان استقبال کرده، آن را یک گام نیک در کاهش میزان خشونت در برابر زنان می دانند. حسین صافی یک تن از این زنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما فکر می کنم که به خاطر از اقدام تمام فعالین حقوق زن خوش هستند، ولی در صورت از این که این بر اساس تحلیل ها و یافته های موثری که در گذشته از ایجاد دستاوردهای
فعالین حقوق زن میگویند علاوه بر ایجاد چنین نهادها، علمای دین، فعالان جامعه مدنی نیز نقش مهم را در کاهش خشونت علیه زنان دارند. با گفته آنها این افراد می توانند با آگاهی دهی برای مردم میزان این پدیده شوم را در کشور کاهش دهند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگن که احتمالاً تا 2 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به کارشان آغاز کنند. یوسف رشید عضو این کمیته روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا پایان همین هفته کار بررسی اسناد متقاضیان عضویت در کمیسیون های انتخاباتی آغاز خواهد شد. همکارم نصرت پارسا در مورد جزئیات دارد.
حکومت برگزاری انتخابات ولسی، جرگه و شوراهای ولسوالی ها را وابسته می داند با آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی. از همین دو کمیته گزینش بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کارش را آخر هفته گذشته آغاز کرده و قرار است تا کمتر از 2 ماه آینده این کمیته فهرست اشخاص واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد. رئیس جمهور قرار است از میان 21 تن که از سوی کمیته پیشنهاد می شوند 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کند. همچنان 15 تن برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد می شوند که رئیس جمهور 5 تنشان را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد. یوسف رشید عضو کمیته گزینش:
یک هفته خوش ما نیاز داریم که بالاخره اسناد دریافت بکنیم. بعد از تکمیل این پروسه کوشش میکنیم ان شاء الله که در ظرف یک ماه یا نیم ماه روند بررسی را تکمیل بکنیم. شما میفهمید که این زمان وابسته است به حجم اسناد و درخواست‌ها که از طرف مردم برای ما ارائه میشه.
احتمالاً تا 2 ماه آینده کمیشنران جدید معرفی خواهد شدن.
ان شاء الله.
کمیسیون مستقل انتخابات در برابر دوام کار کمیته گزینش واکنش نشان داده است. عزیز بختیاری کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید:
طبیعی است دیگه، وقتی ما مرتکب تقلب شدیم نتیجه تقلب ما چیه؟ یه تقلب ما کسایی هست که حالا فعلا در حکومت میکنن. اگر ما باید جرم در واقع جزای جرم رو ببینیم، باید کسایی که از این تقلب سود میبرن اونا هم باید جوابگو باشن. در غیر از این صورت من فکر میکنم که این یک نوع زورگویی هست و کنار گذاشتن قانون هست که فکر میکنم به نفع کشور نخواهد بود.
یک منبع مسئول در ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته است کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی نیز می توانند درخواست هایشان را به کمیته گزینش بفرستند و در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند برای بار دوم کمیشنر شوند. اما درباره این که یک عضو بر حال کمیسیون انتخابات کار کمیته گزینش را غیر قانونی خوانده، گل احمد مددزای معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید
نظام در مجموع در یک حالت مجبوری به اصطلاح بیرون از قانون اساسی قرار داره و ای که کمیسیون انتخابات میگن که فرمان حکومت به این راستا خلاف قانون است، ای باز از نقطه نظر قانون اساسی اگر امی ملاحظه به اصطلاح فرارفتن نظام از چوکات قانون اساسی ملاحظه را کنار بگذاریم و زی خط جای نداره.
با آغاز کار کمیشنران جدید کمیسیون های مربوط به انتخابات قرار است کارهای عملی برای برگزاری انتخابات آغاز شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که هیئت به هدف بررسی حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تعیین شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها در اثر حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی بر خانه یک بزرگ قومی در ولسوالی اچین ننگرهار تعدادی از غیر نظامیان افغان کشته شدند. آرزو قیاسی در مورد گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد حمله هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار تحقیق میکند. دولت وزیر سخنگوی وزارت روزشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که هیئت به هدف بررسی این موضوع تعیین شده و نتایج آن به زودی با مردم شریک ساخته خواهد شد.
در ننگرهار جایی که عملیات شده بود به اساس گزارش های استخباراتی و کشفی محل داعش بود، اما متاسفانه گفتن می شود که در آنجا در کنار داعش افراد ملکی هم کشته شده است. در این مورد هیئت تعیین شده است تحقیق می کند. در صورت که افراد ملکی از بین رفته باشد بعدا گزارش را با مطبوعات شریک می سازیم.
این در حال است که به گفته مقامات امنیتی ننگرهار هفته گذشته در اثر حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در کنار کشته شدن 18 عضو داعش تعداد از افراد ملکی نیز کشته شده اند. گفته می شود که این حمله هوایی بر خانه یک بزرگ قومی که تازه از حج برگشته بود رخ داده است، هرچند که مقامات محلی از ارقام دقیق کشته شدگان ملکی معلومات نمی دهند. اما یونما در کنار خواهان تحقیق در زمینه گفته است که در این حمله حدود 15 فرد ملکی کشته شده اند. این در حالی است که حدود 2 هفته قبل در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین‌المللی بر یک پسته نیروهای امنیتی افغان در شهرهای کندهار و اروزگان نیز 8 پلیس افغان کشته شدند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی علت هدف قرار گرفتن افراد ملکی و نظامیان افغان در حملات نیروهای خارجی را عدم هماهنگی دقیق می‌دانند. شیر محمد کریمی یکی از این آگاهان در مورد می‌گوید:
دوستا باید بین خود بشینند، اول امی مسئله همیشه بسیار دقیق کوردینه کنن، کوردیناسیون باشه و با اساس کوردیناسیون و هماهنگی دقیق بعد از اون وقتی که هدف واقعا دقیق تثبیت شده باشه که دشمن است 100% متیقن باشن، بعد از اون نظر به احوال اراضی، نظر به محلات مسکونی، نظر داشت محلات مسکونی تصمیم گرفته شود و انداخت شود.
از سوی دیگر عتیق الله امرخیل یکی دیگر از کارشناسان نظامی افغان کشته شدن نظامیان و غیر نظامیان افغان را توسط حملات نیروهای خارجی زیانبار دانسته و آن را یک عمل خودسر و به احترامی به حکومت و قوانین افغانستان می‌داند. وی از حکومت می‌خواهد تا در مورد اقدامات جدی کرده و مانع تکرار این چنین حملات در آینده گردد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و این هم خبر ورزشی. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که به خاطر تدویر مسابقات و تنویر میدان فوتبال کشور مبلغ $1,000,000 از سوی فدراسیون ژاپن کمک شده است. خلیل سلطانی در این مورد گزارش دارد.
مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند که افغانستان برای اولین بار از طرف شب میزبان مسابقات بین المللی دوستانه خواهد بود. کرامالدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال میگوید اولین مسابقه دوستانه با میزبانی افغانستان از طرف شب با تیم ملی فوتبال هند انجام خواهد شد. آقای کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت فدراسیون فوتبال ژاپن با فدراسیون فوتبال افغانستان $1,000,000 نظر به خاطر راه اندازی این مسابقات کمک کرده است.
ان شاء الله تا وقت لایتا مشکل حل میشه و ما این مسابقه را در شب خود ما از کمک‌های ژاپن این لایتا را خود ساختیم.
با گفته او نیاز است تا نگرانی‌های امنیتی برطرف شود که در این مورد با مسئولین امنیتی کشور در تماس هستیم. آقای کریم افزود تیم ملی فوتبال افغانستان تا 20 روز آینده با تیم مالزیا یک بازی دوستانه به میزبانی این کشور دارد، سپس تیم ملی فوتبال افغانستان به مساف تیم ملی تاجیکستان می رود.
مسابقات تیم ملی تا 20 روز دیگر در مالزیا با تیم ملی مالزیا یک مسابقه دوستانه داریم، بعد از او یک مسابقه دوستانه با تاجیکستان داریم.
این در حال است که فدراسیون فوتبال افغانستان قبل از این گفته بود که این فدراسیون به علت کمبود بودجه نتوانسته تعداد از برنامه‌هایشان را عملی نمایند. خلیل سلطانی، رادیو آزادی، کابل.
شنونده عزیز، قسمی که در نخست گفتیم شما را از جریان مسابقه کرکت بین افغانستان و بنگلادش هم آگاه می‌سازیم. همکار ما واصل وصال در استودیو است. می‌خوام جزئیات را برای شما بگم. بفرمایید وصال صاحب، جزئیات اخیر در مورد این مسابقه را بگویید.
تشکر. بسیار زیاد. تیم افغانستان و بنگلادش با رقابت هستند و افغانستان برای 280 رنز هدف تعیین شده و افغانستان هم فعلا 83 دوش داره و 4 بازیکن خود عدس داره. عدس دادن و رن ریت یا اوسط نمرات که به کار از برای افغانستان فعلا 7.20 است. یک چیز رن ریت بلند رفته میره آهسته آهسته، منتها اگر نجیب الله زدران و رحمت شاه یکم تیز بازی بکنن دیگه میتونن که افغانستان به هدف برسانند.
بسیار زیاد تشکر. و سال سب شنانده های عزیز، این بود مطالب موضوعات این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. خداوند یار و مددگارتان.